السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د نن چهارشنبه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د شفیق یار په همکارۍ کوربتوب کوم او خره غلاست مو وایم نن چهارشنبه د حمل 28مه د اپریل لسمه وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تمه ده د افغانستان لوري د قطر په بین الافغاني خبرو کې نن د ګډون کون کی هیئت نوملړ خپور شي همدارنګه بعد دغه هیئت واکونه او د افغان حکومت سری کرخه هم اعلان شي د هموري چې د اسرائیل اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه به روښانه کړي د نیویارک ښاروال د سه‌شنبه په ورځ امر وکړ چې هغه سرتیری ته د درناوي لپاره دی چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي او د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی پوره خبرونه تمه ده نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه به روښانه کړي د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون په دې اړه د سې شمې په مخام ازادي راډیو ته وویل
د ناسا کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي شورا به نهایي کوي او په هغې تصمیم نیسي
ښاغلي خوزون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قضیه القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه دې شورا ته وړاندې کړي دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټک شوې د افغان حکومت تی چارواکو او بیلابیلو سیاسي لوریو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې په خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري د نیویارک خاروال د سیشن بپورس امر وکړ هغه سرتیری ته د درناوی لپاره دی چې افغانستان کې وژل شوی د دې خار بیرغونه نیمکښ شي بل دی بلاسیو چې په یو خبري غونډه کې غږیده وویل کریستوفر سلوټمن پینزلس کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی وو او د دوشنبه پورس په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو سلوټمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبه په ورځ په باګرام کې سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې ووژل وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر دې حملې تند عکس العمل ښودلی له دې سره په افغانستان کې د 2019 کال د پیل راهیسې د وژل شویو امریکایي نظامیانو شمېر شپږ تنو ته ورسېده جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کېږي شپږشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخوانی سرتیری تور دی چې په 2019 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زندانی سخت وهلی و جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو د مخالف وسلوالو یو مهم قمندان وژلی او د هغه مړي ته هم سپکاوی کړی زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په مونشن ښار کې نیول شوی خو جرمني چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې نوموړی کله جرمني ته ورغلی ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی خو امریکایي رسنۍ وایي ویلیام بار ونتوانېده د سې‌شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي خاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي تر دې مخکې د مارچ په څلېرویشتمه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په څلور پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرله پسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ په انتخاباتو کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ ویل د رابرټ مولر د راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین او د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپل یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو دغلته په ډراماتیکه توګه خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی. ولسمشر پوتین د سېشنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نوم نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې د شمالي قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه څلور چنده زیاته شي. په شمالي قطب کې د قطبي یخونو نرمېدو دغلته د سرچینو د راسپړولو او نویو سمندري لارو په برخه کې فرصتونه رامنځته کړي. دا د دې سبب شوی چې روسیا، متحده ایالات، کاناډا، ډنمارک او ناروې په دې سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې رقابت زیات کړي. د ترکیې واکمن د عدالت او ترقۍ ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې. د دې ګوند کاندید د ترکیې په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماتې وخوړه. د عدالت او ترقۍ د ګوند مرستیال علي احسان یوز د سېشنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لیدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمده د افغانستان د مصالحې د عالي شورا په دویمه ناسته کې چې نن ترسره کیږي په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لیست چې له افغانستانه به ګډون کوي خپور شي.
دې ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
په لوګر کې قومي مشرانو او دغه ولایت اوسیدونکو له طالبانو او حکومت وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د پپیل کې اوربند وکړي. په دغه پروګرام کې دا هم اورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی او د ژوند رنګونه هم په پای کې درته خبرو.
زه خو تقریبا یو کال کېږي د ښاروالۍ کارکوونکی یم. غریبي او ناچاري دا نور کاروبار په افغانستان کې نشته. دا جنګ او یو خوا بل خوا بس څه وکړو.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او تدقیدی رازو لمړی مطلب ته تمدانن. په کابل کې د مصالحې د عالی شورا په دویمه غونډه کې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره افغانستان د یو لوی ټیم ترکیب اعلان او واکونه او صلاحیتونه خبره شي. نن چهارشنبه به د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړه او دندې واکونه به روښانه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي د مصالحې د عالی شورا په دویمه غونډه کې به یو شمېر نور اغیزمن او موثر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکزي ټیم به بشپړ شي. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه درې ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه لنډې دمې وروسته یو راپور لرو.
شورا
کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کېږي نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړه او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راوروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بېلابېلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل ده چې له طالبانو سره به د سولې په د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوازون د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایی کې چې څو کسان به وي، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به یې نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې موثر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل هم په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي به په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا تر څنګ به ښایي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې همدې شورا ته به ځواب ویونکی اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لوریو او مدني ټولنې استازي هم شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکي او د سولې یو فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د دې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی، خو اوس هم د طالبانو سره خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غريزي شاته پرېښودل، د دغه چو دوار ډول لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونو تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابول شي، مذاکره کامیابول شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه پورې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې اترې نه، بلکې ټول لوري پکې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنې مندنۍ صفه او اف ام سلاش ار 15 باندې د ازادي راډیو ته غوښتل د سیشن په پرځ د لوګر اوسیدونکو او قومي مشرانو له طالبانو او حکومت وغوښتل چې د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره دی په پایل کې اوربند وکړي. دوی کڅام په قطر کې د طالبانو او افغان سیاستونو ترمنځ د سولې په تړاو جوړیدونکو غونډې ته خوشبينه وو، خو د خکیلو لورو ترمنځ د جګړې په تودیدو یې نیوکه کوله. ویلې د جګړې دوام او سختېدل به د سولې په خبرو منفي اغیز وکړي. دیرا نجیب الله الو خیل یو رپورټ را لګلې ده.
په داسې حال کې چې د هیواد په کچه د سولې په تړاو د طالبانو او افغان مشرانو او فعالانو ترمنځ په قطر کې جوړیدونکې غونډې ته د خلکو خوشبيني زیاته شوې او هیله مند دي چې دا خبرې به د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمام شي. خو په لوګر کې قومي مشران او ځایي اوسیدونکي په ورته مهال د دواړو لورو ترمنځ د جګړې په ګرمېدو نیوکې کوي او وایي د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې جګړه ودرول شي. د لوګر اوسیدونکي شادوله، قومي مشر احمد او مدني فعال کامران احمدزی آزادۍ راډیو ته وایي
ټول افغانان د دې ته خوشبینه دي چې په افغانستان کې سوله راشي او یو دایمي اوربند دي دوه د قطر د غونډې نه مابین تر راشي چې اوربند ونه شي سوله به بیا سم مابین تر راشي.
دا غریم جنگ واس کې غریم واس کې د موږ ټول وړو زړو سوله غوړو انتخابات یې وسې چې وګټل اما دوغ پاچا ده.
زما غوښتنه خو همدا ده له طالب څخه هم د حکومت څخه چې باید یو دوامدار اوربند ایجاد کړي. دا چې په قطر کې اوس د سولې خبرې هم دوام لري نو دلته جګړو هم زور اخته ته باندې چې جګړو زور وخت نو هغه د سولې خبر باندې هم منفي تاثیرات غورځي. باید دوی یو بل ته متقابل احترام لري او د خبرو د جرګول لارنه خبره هواره کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی سید فرهاد اکبری وایي
اول د اوربند وکي بیا صلح وکي د امتیازګری لپاره د خواته د طالبان ته وایم چې تاسو د مظلوم ولس ما قرباني کوي او خواته دولت ته وایم چې په لیاس د خدای د دې لپاره تاسو خپل امتیازګری لپاره خپل دولت ما تبا کوي اول د سهوربند وکي اوربند نورسته بیا صلح وکي د سره کم صلح ده صلح مذاکرات را روان دي او مو جوهر ورځ شیدانی جوهر ورځ په هر ولایت کې مو جنگ را روان دي زموږ تاسیسات زموږ حکومت زموږ ټول بیت المال سوځي د سره کم صلح مناور کوي خو په لیاس د خدای راځي چې نور ملت ما قرباني کوي
قومی مشر سید قریب الله سادات هم وایي چې په ځینو ولایتونو کې د جنګونو ډېرېدل د امتیاز اخیستلو لپاره یوه تکتیکي جګړه ده
بعض ولایتو کې جنگ دی هغه یو تکتیکي جنگ دی فشار دی هغه د امتیاز اخیستلو په خاطر امیدوار یو چې طرفونه هغه ټوله طرف البته دولت او مخالفین نور څوک دي دا توان ټول ملت ورکوي نو مخکې له دې نه چې دلته جلسه شروع کیږي او د مسایل د حل لپاره زیو خلکو جرګه کې د دې په ځای چې جنگ کوي هغه په ځای باید دی اوربند وکړي ځکه چې د خلکو همدا مجالس ته لکه د مشورتي جرګه او د قطر د جلسې امیدونه ډېر دي انشاءالله نتیجې ته ورسي
د لوګر اوسیدونکي داسې مهال له حکومت او طالبانو د سولې د ټینګښت په تړاو غوښتنې کوي چې په دې وروستیو کې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه په افغانستان کې وي دایمي سولې او د څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو هیلې ډېرې شوې دي او په دې اړه افغانان راتلونکو مثبتو پرمختګونو ته په تمه دي
ازادي رادیو ته غوږی است اوس هم د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وړاندې کوي
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبې د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپی خبرونو پاملرنه کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړي توپ سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنې وشلې دي د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي لاره رسیدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي ځکه چې د لیکوال په باور هر لورې هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي یو بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیښه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایه کې کار کړی او له امریکایي پوځانو سره یو ځای شوی و نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګېدو پر مهال یو ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارتمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا ده د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي دا ډله لا هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي
ازادي رادیو ته غوښتل د ولادت شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو ټاکل شوی له افغانستان او اردن ته دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره دغه هیواد ته د افغانستان یو پلاوی سفر وکړي د افغان حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون پرون ازادي رادیو ته ویل اردن ته د اجرایی رئیس عبدالعبدالله د سفر په ترڅ کې هغه هیواد په افغانستان کې د همکاریو د پیاوړتیا او دوه اړخیزې پانګونې ژمنه کړې له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي که اردن ته د وچې او تازه میوې غالیو او زعفرانو صادرات وشي افغانستان به له دې درکه هغه هیواد سره په کلنی ډول میلیونونه ډالره سوداګري ولري نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
اردن ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس اردن ته د افغان حکومت د اجرائیه رئیس دوه ورځنی سفر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره تازه هیلې پیدا کړې دي. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د سشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د اقتصاد نړیوالې مجمع په تنده کې د اردن او ګډون کوونکو هیوادونو چارواکو او ګډون کوونکو هیوادونو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د نوموړي په خبره ټاکل شوی یو پلاوی د افغانستان او اردن ترمنځ د سوداګری سره کړی ورکړی د زمینی د برابرول لپاره هغه هوا ته ولاړ شي.
او تاسو شوی د چيبوس د افغانستان د سوداګری خونو یو حیات اردن ته لاړ شي. د زړه به اردن ته سفر وکړي او اردن کې بیا د اردن له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي راشه درشه په اړه بحثونه وکړي او په دې به بحث کې کوم موارد چې افغانستان او اردن کولای شي په هغه همکاري وکړي او اقتصادي او تجارتي معادلات پورته کړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په دوه ورځني سفر د تیرې جمعې په ورځ د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د اقتصاد نړیوالې مجمع کې د ګډون لپاره اردن ته سفر وکړ، تیر ورځ بیرته هیواد ترستون شو. د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس په افغانستان کې د نړیوالو سوداګریزو شرکتونو د پانګونې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي اردن د افغانستان د وچې میوې او نورو تولیداتو لپاره ښه بازار لري. غالۍ، د تالکو ډبرې، وچې او تازه میوې، زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې اوس مهال هم اردن ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی په خبره افغانستان هم له اردن نه ځینې پلاستیکي مواد راواردوي او که په هغه هیواد کې د افغانستان د زعفرانو، زیرې، وچې او تازه میوو لپاره د بازار موندنې زمینه پراخه شي، دغه هیواد به په کلنی ډول له دې درک په میلیونونو ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اردن د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونې ته لیوال دی.
اما اوس که دغه کار وشي زه په دې باور یم چې دا به څو چنده زیاته شي.
که اوس دغه کار وشي په کال کې به موږ له شلو تر دېرش میلیونو ډالرو سوداګري وکړو. اردن بازار لري، خو د هغه لپاره اړتیا ده چې دولت یې په اړه کار وکړي. زموږ د تولیداتو لپاره بازار موندنې ته اړتیا ده، تر څو په اردن کې زموږ د تولیداتو په اړه
کار وشي، تر څو هلته هغه زموږ د تولید نشناخت پیدا شي.
له دې سره اردن ته د سوداګرو د تګ راتک ستونزې، د ویزې د اخیستلو څرنګوالی او تعرفي هغه څه دي چې ښاغلی الکوزي ورته اشاره وکړه او له حکومت نه د افغان سوداګرو د دغه ستونزو د حل غوښتونکی شو. خو ښاغلی الکوزي په افغانستان کې د بهرنیو سوداګرو د پانګونې پر وړاندې ناامني لویه ستونزه ګڼي او وایي چې په دغه هیواد کې ان افغان سوداګر خوندي نه دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. هغه خپلو پلویانو ته په خطاب وویل چې تاسو په مټ مې یوه د نه باور وړ لاسته راوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شویو رایو په اساس د اسرائیلو د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال آبی او سپین ګوند مخکې دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د آبی او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د تور او سپین ګوند مشر بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولای شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 20 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندې کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګیاسته د ولس پرګنې منځنۍ چپا او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه په ژوندۍ توګه هم په ټوله نړۍ کې اوریدل شي. همدارنګه په دغه ویب سټ باندې زموږ راپورونه په لیکلې بڼه هم لوستل شي. دغه خبری پروگرام لندو خبرونه ته بیا هم خراغلی تمه د نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه به روښانه کړي. په همدې غونډه کې به په قطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی د ترکیب په اړه هم پریکړه وشي. تمه ده چې د دغه پلاوی نمونه روښانه شي. د نیویارک ښاروال د سې شنبه پر ورځ امر وکړ هغه سرتیرو ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکخ شي. بیل دی بلاسیو چې په یو خبري غونډه کې غږیده وویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اوروژنې په اداره کې کار کړی و. سلوتمن له دوو نورو امریکایي سرتیرو سره د دوشنبه پر ورځ باګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو په یو موټر بم کې ووژل شو او درې نور ملګري یې ټپیان شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد ظهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. معلومه نه ده چې ظهیر څه وخت جرمنی ته تللی و، خو د اکتوبر په 15مه په مونچن کې نیول شوی. د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو دغلته په ډراماتیکه توګه خپل حضور زیات کړي. او د ترکیې واکمن د عدالت او ترقۍ ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. لاند خبرونه مو اوریدل. د دو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه.
د ژوند رنگونه
کوم ارجان ده کابل څخه د شروالي کارکون کې
کارو جنا اته را وخی کی چې د شروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کیږي د شروالي کارکون کې.
ولې دا برخه انتخاب کړه د شروالي؟
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته. دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده.
درس مو ویلې ده کنه؟
درس مو ویلې د ولسم فارغ.
درسم نه فارغ چې وظیفه ده نه کړه څنګه؟
څنګه وظیفه خو نسته تر څو چې واستانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شروالي برخه منتخب کړه ده.
د شروالي د څنګه راغلی په واسطه راغلی کوم داسې
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واسطه کړه دلته راغلی.
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وسوګ نه نیسی؟
نه دغه شروالي کوم واسطه نه واسط نه مشکل ده بس ناممکن ده.
کور کړی دغه ماشه ته اخلي ده بس نه کوي کنه
بس سو گزاره پک کو کنه.
دلته په کومه سیمه کې اوس کار کوي فعلا؟
دا د چلسپین سړک ده.
او تاسو څو بجې خپل کار شروع کوي سهار کې؟
د اونۍ بجې نه شروع کوم تر سلور بجو پورې.
د شپې د خوانه به کار نه لري؟
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي.
سهار که مثلا وختي راشي تر دغه لسه بجو مو کار خلاص شي ځکه چې بیا دلته موټرونه ځي ورځي درته مزاحمت کیږي.
بس هر وختي دومره مونږ د اونۍ بجې حاضری دي. بس اونۍ بجې دلته کار شروع کوم تر سلور بجو پورې. او بل برخه له هغه د شپې نه شروع کوي د سلور بجو د شپې کار نه شروع کوي تر و بجو پور کار کوي. د سړي
د غرمې ډوډۍ څنګه کوي؟
غرمې ډوډۍ بس د کورونه چاراکه خبرې کنه جب نه به خرو
سر چای
سر چای کور کې چکو.
په وظیفه کې خوشاله؟
بس هو کوم مجبوری ده د وزګارتیا نه خده.
څه وای لري اوریدونکو طالبات؟
مونږ څه وای غنه اوریدل کې بس مجبوری ده. بس څه چې وای هغه خواسم چې غټ غټ ویلې چې اوریدل نه دي مونږ خو شروالي کسان. رئیس جمهور هم دا غنه چې دا ځوانان دي دولسونه فارغ ده کاکا ګوره ده بل ګوره دا ټول غریب خلک دي. او دې تر څو واسطه نه یو پیسې نه بسنده غریبی کې تر څو پوری دا غریبی.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولس پګنې منځنۍ چپه باندې موږ خبرونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو دایمي اوریدونکو قاسم زواک لیکلی په 19 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو اوس دغه پرمختګونه د یو لوی ګواښ یا خنډ سره، خو اوس دغه لک پرمختګونه هم له ګواښ سره مخ دي او لوی لامل یې جنگ دی. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی دی، قطر په راتلونکي غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربند په اکله پریکړه وشي. داود مڼکوال د غزنی د مقره لیکلی، ملکي تلفات کله هر طرفه وین بخونکي جنایتونه دي. واحد مدقق هم چې دایمي اوریدونکو دی له لوګره لیکلی، د سولې مشورتي جرګې ته باید داسې کسان وټاکل شي چې ملي ګټو ته ژمن وي. جانالي زتیار له دایکندي لیکلي دي چې په دې وروستیو کې په اشترلي ولسوالۍ کې په خاص توګه نن سهار اورښتونه زیات شوي او ښایي سیلابونه راووزي.